د ډیو ټی ویو ساته خبری خبرونه کې د سرټکی د پښتونخوا نو زمکل شو زلو د بيدرک خلکو د کورانه وغړی وای تر اوسه د بيدرک خپلوانو درک نه دی لګیدلې نه عدالت تولاندې کل شوی نه ورته حکومت یا ادارو ډاډ ورکړي چې دغه بيدرک خلک چرته دی مړه او کجوند دي. د امریکا خارجه وزارت پاکستان کې بشري حقوقونه د اندېښنو وړ بللي او وای د فوز عدلی او مخالف ډلو په اړه رپورټینګ باندې په میډیا فشارونه اچول کیږي. نړیوال بینک پر راپور کې ویلي پاکستان کې گرانی د سریلانکا او روس په سویلي اسیا کې تر ټولو لوی کچې ته رسیدلې. او د طالبانو د واکمنۍ لاندې افغانستان کې د نوروز مراسم په دولتي کچه سګنی کال نه دی لمزل شوی. قدرمن اوریدونکو د دې ترڅنګ به یو شمېر راپورونه مرکې نورې هم اوریبم سره اوسئ. سلام شه زه یم اشفاق مند د وایس اف امریکا ډیو ټی وی یو ساته خبری خبرونه ده او نن د نه ورځ د کال 2023 مارچ د میاشتې 28 منټه ده. د وخت پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نه نیمه او په واشنگټن ډی سی کې د ګرمۍ یو بجه ده. راځو د نن ورځې مهم راپور په لوتا. د پښتونخوا د نوو زلو اوسیدونکو وایي چې نږدې خپلوان یې بې درکه دي خو نه ورته حکومت نه عدالت او نه هم د بې درکه تنانو لپاره جوړ کمیشن څه حال دوی ته ورکړي چې د دوی د کورنۍ وغړي په څه حال کې دي چرته دي او ژوند دي او کومړه په دغه حق لبانی د ډیوه خبريال فرید شینواری نور تفصیل تاسو ته د پیښور نه وړاندې کوي.
د خیبر سیمه د لادرکه شو تنانو د کورنۍ وغړي وایي د هغوی تنان د 1300 کلونو را حسې لا درکه شوی او تر اوسه پورې پته نه لګي چې ژوند دي او که مړ شوی دي. دوی وایي هغوی ته دی ویلې شي چې د کورنۍ وغړي چرته دي په کوم جرم کې اوچت کړای شوی او تر اوسه پورې عدالتونو ته ولې وړاندې نه کړای شو.
چې دا به کالج سبق هم ویلو او دکان دا به یې کولو په 15 تاریخ باندې د بوت په ورځ باندې په 2 بجې باندې د تور شیشو والا یو گاډی راغلو چې هغه وته آواز وکړلو چې یاره ته لګ دې خراشه والا تاسو مې څه کار دی. هغه ورغلې دی چې ورغلې دی نن په گاډی کې یو کس ناسو هغه د وختو نه نیولې ځان نه راوخ کړي او په زور په گاډی کې اچولې دی په دې ټینګ کې غرمه وسو ګوم نه کنا نو د کلی نه دا کس به ګناه وړې دی هیڅ قسمه ګناه نه ستاره نه کړي دا.
د پاکستان په بیلابیلو خارونو او خصوصي توګه د خیبر پختونخوا په خوانی قبایلی سیمه او بلوچستان نه په 13 لسیزو کې په زرګونو شمیر کې کسان په جبري توګه لادرکه شوې دي. د ملکی او نړیوالو ادارو په خپلو راپورونو کې ویلي په اوچت کړای شو کسانو کې زیاتره په جبري توګه اوچت کړای شوې او دا د بشري حقوقونو نه سرغړونې دي. خو لادرکه شو تنانو د کورنۍ وغړي وایي هغوی د عدالتونو او کمیشن ته وړاندې کېدو ترڅنګ احتجاجونه کړي او په پرلتونو کې ناستې هم کړي دي.
ټول نو ول تکلیف دار چې مونږ نه د کور ولا چې کومه وا هغه مونږ نه تللا هغه خپل لاس لکه لاړل ویل چې بس نور مزید لکه جون زه کولای نشم کړی چې ځالک مړ ویزبل واده کوم. ټول نو سخت تکلیف دی مونږ ته دا مرحله را نور جیلونه کې پرتی ویل کان پرتی ویل لس کاله 15 کالم اصل مسله نه مونږ ته ذاتی دغه دومره دی چې خالص د سره ملاقات مونږ ته وشي خالص دونه پته لګي چې ځالک جون دی دشته نشته دی د دو د ارس کې دونه پس د یو مشو مشو راغسته ګبن غټه مشو مره فغه مغه مور سره تللی دا بس کمو ته دومره تکلیف دی چې خالص دومره پته لګي چې رشتہ نشته دی.
په پاکستان کې په زور د لادرکه تنانو د قضیو د پاره جوړ حکومتي کمیشن په خپل کلن ریپورت کې ویلي په 2023 کال کې په ټول هیواد کې د لادرکه شو تنانو 1,000 قضیې ریپورت شوې دي. کمیشن دا هم ویلي چې په ټول هیواد کې 900 کسان د پوز د 4 لاندې حراستي مرکزونو کې قید دي چې پکې زیاتره شمیره د خیبر پختونخوا نه ده. فرید شینواری وایس اف امریکا دیوا پیښور.
تدرمن اردن کو د وایس اف امریکا ډیوا ټی وی او ساته خبری خبرونه تغواګی د امریکا خارجه چارو وزارت په پاکستان کې د بشری حقوقو په سرغړونو باندې اندېښنې خولې دي او وایي چې په پاکستان کې پوز عدلیه او مخالفه سیاسي ډلو په اړه باندې په راپورټینګ میډیا زورول کیږي. دا راپور په داسې وخت کې مخ ته راغلی دی چې نن په پایتخت اسلام آباد کې د صحافتي ازادۍ لپاره احتجاجي مظاهره شوې. د ډیوا خبریال ربیع پیر په دغه نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد نه وړاندې کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کال 2022 کلن رپورت کې ویل سوي چې په پاکستان کې د بیان او رسنیو پر ازادي سخت بندیزونه دي چې په کې د خبریالانو پر ضد جرمونه مبهم نیول او د خبریالانو بې درکول شامل دي. د خبریالانو د حقوقو فعالین هم وایي د تیر حکومت په څیر اوسنی ائتلافي حکومت هم د خبریالانو پر وړاندې د فشار څخه کار اخلي.
او زموږ معاشره کې اسم عدم برداشت او بل سیاسي جماعتو او ادارو کې هم برداشت نشته. موږ چې کوم صحافیانو زيو خبر ورکوم یو ادارې دا خوښ نشي هغه زموږ په خلاف مختلف عربي استعمالي تاسو هم پتا هغه سحر بي
په ریپورت کې ویل سوي پر رسنیو مستقیم فشار اچول سوي چې د سیاستوالو په وړاندې د محاکمو د اوریدنې اړه مواد ودروي. نن هم د شخصي بول ټلویزیون د کارمن صدیق جان د نیولو په اړه په اسلام آباد کې یو احتجاجي مظاهره وسو.
ازادي اظهار رائے
آئین او قانون مشته د رائے د ازادي اجازه راکوي خو وکمنا خپل د تګلارو په ضد دا ژوند نه خوشحالي.
سشکل جنوري کې کونسل اف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹرز سی پی این ای اهم د پاکستان د مطبوعاتو د ازادي په اړه خبر سوي خپل ریپورت کې ویلي وو تیر کال د ارشد شریف او یو شزینه خبريالي صدف ندیم په شمول څلور جرنالستان د ډیوټي په محل پوجل سوي او د یو شمیر نارینه او شزینه خبريالانو پر وړاندې آنلاین سورولو پیښه هم مخې ته راغله.
تشر جرنالستان لپاره خو حالات خراب نه دي خو هغه ټول خلکو لپاره چې هغه د حکومت سره یا حکومت زنه شاخونه چې هغه سره اتفاق نه لري ډیر انتقاد کوي هغه باندې که هر یو کسې کاغه جرنالیست دی کاغه عام خلک دی که وکیل دی نو ټول لپاره یو ستونزه مسائل جوړ شوي دي.
وسانی ائتلافي حکومت کا څهم پر روانو پیښو خپلټه ساتلې ده خو د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنگزیب وخت په وخت ویلي چې موجوده جمهوریت نظام د بیان پر ازادي پوره یقین لري او د تیرو څلورو کلو په شان به هیڅ یو نیوز چینل او نه به کوم ورځپاڼه بندوي. د رسنیو د څار نړیوالي ادارې رپورټرز وداوت بارډرز یا بې پلو خبريالان آر اس اف د درجه بندي رپورت کال وزارت د وشتر مخه د نړۍ د مطبوعاتو د ازادي یو سل اتیا هوادونو په نوم لړکی پاکستان پر یو سل و پنځو سم نمبر دی چې د کال 2020 په پرتلا دولس درجه راکښته سوی دی. رابیا پیر وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د پښتونخوا غړی اکبر خان د امریکا خارجه چارو وزارت دغه راپور سمبلی چې وايي په پاکستان کې د بشری حقوقو په اړه باندې اندېښمن دي او دا چې په میډیا کې د پوز عدلیه او د مخالفه سیاسي ډلو په اړه باندې په راپور رپورټینګ باندې فشارونه چول کیږي. د زمنګ همکار رحمان بونری د نوموړي سره څو شپې وړاندې د هلو ویو وی پروګرام کې خبرې ترې شوې دي. ستاسو پام ورته راګرځو.
اچ آر سی پی دا غنی چې دا اس کم چې دا هغه پکار ته دا چې هغه دی بے درک کړی شي ولې چې په ملکی قوانین موجود دي او چا څه جرم کړی دی نو په کار دا دی چې په هغه جرم کې هغه ونیوي شي او دا هغه جرم کې چارج کړی شي او په هغه باندې مقدمه وچلوي شي. کدا سه نه نو هیڅ څوک هم دا حق نه لري چې څوک دې چاته لاس واچي او هغه دی بے درکه کړی شي. بے درکه کول چې دی دا خو د انساني بشري حقوقو د حواله سره یو انتهایی درجی جرم دی، او دا جرم که د ریاست طرف نه کیږي نو په هغه دا د غندنې وړ دی. ایچ آر سی پی څه کوي ساسو تپوس دا دی، نو ایچ آر سی پی دا کوشش کړی دی چې د بے درکه خلکو یو فہرست او یا دغه دی ډیټا دی جوړ کړی شي. اگر چې په ایچ آر سی پی ته د هغې صحیح اعداد شمار تر ننه پورې را نغله، بلکې هیڅ چا سره صحیح او مستند اعداد شمار نشته دی. برحال بیا هم چې کم کم کیسز د ایچ آر سی پی مخې ته راځي هغه د کمیشن نه، او یا که د چا کیس په متعلقه عدالتونو کې چلیږي نو د هغې نه جواب طلبي ضرور کوي. بلکې باوجود د دینا چې ایچ آر سی پی د طالبانو چې کم سوچ فکر دی د هغې سره اختلاف هم لري، خو د هغې نه باوجود هم د هغې دپاره د یو پروسیس یا د داغیو دا حق د پاره هم په مختلف مرحلو کې عدالتونو ته تللی دی، او داغیو د پاره عدالت سره پیروي کړې ده.
تاسو سهد پورې د امریکا د سټیټ ډپارټمنټ د دې رپورت د دې تحقیقات سره د دې پلټنو سره اتفاق کوي سهد پورې سمې غړې
د دې نویت خلاف ورزیانې خو په پاکستان کې به شکا وجود لري، نو دا هم منتلق کاری چې په دې حواله سره د سلیکټیو جسټس منتمه خلا راځي. په دغه کې د اخباراتو باندې پابندي یا فریډم آف ایکسپریشن چې دی کمنګورو، نو دا خو ډیرو حوالو سره تاسو ګورئ نو د دې خو بلا مثالونه مخله راځي. نو زما خیال دا دی چې کمنګه عددی تور باندې یعنی د دې د کوانټیټی د حواله سره کا اتفاق لرو او کنه لرو، او اصولي تور باندې دا جرائم زموږ په ملکی موجود دی، دا خلاف ورزیانی کیږي، او ریاست په د بشري حقوقو په تحفظ کې تر اوسه پورې ناکام راځي.
قدر منوریدونکو، اوس هم زود خیبر پختونخوا جنوبی وزیرستان ضلع او په ډی خان ضلع کې هم د پوز آی ایس پی آر چې کوم د اطلاعاتو څنګه د هغې لخوا دا وی شوې دي چې ګینه دغه تل کې د ترخګرو سره په دازو کې درې عسکر او درې ترخګرو وجل شوې. بلخوا په سویلي وزیرستان کې د پاکستان د پوز یو بریګیډیر وجل شوې ده. په دغه حق باندې د ډیوا خبريال عدنان بیټنی دا وخت زموږ سره نیخ په نیغه اسکایپ د لارې ملګری دی، ورته هر کله کو عدنان بیټنی سه په خیر اغلی ستړي مشه. معلومات ورکړي چې دغه خبرونه سدي او دغه بریګیډیر څومره مهم تن وو.
مهرباني اشفاق صاحب، د پاکستان فوج چې کوم وینده اداره د آی ایس پی آر هغه اوس تازه یو بیان جاری کړی او هغه کې دغه تصدیق کړی دی چې د پاکستان د فوز یو مهم افسر او دغه سي چې د کوم استخباراتي ادارې آی ایس آی فعال وو، بریګیډیر مصطفی کمال برکی، چې په خپل تړاو د جنوبی وزیرستان سره دی، او د ویلي دي چې په انګور اډسمه کې جنوبی وزیرستان کوم چې افغان پولیس سره جوخته پرتا علاقه ده، دلته وسلوالو سره انکاونټر یا جړپ شوې دي انسره شوې ده، او په دغه انسره کې د پاکستان د فوز دغه افسر چې دغه وجل شوې دي، او ورسره د وسلوالو په لږ کې و نور امنیتي اسکر چې دي هغه هم جوبل شوې دي. د پوسټ بیان کې دا هم ویل شوې دي چې په جوبل کې د وو کسونو چې کوم اسکر دي هغه حالت هم مرګره دي، او زه تکړه ده د وسلوالو سره په میړانه سره مقابله کړي، او خو د وسلوالو تر اوسه اړول په والے بیا جواب لیور کړي، او خدای ویل دي چې دا افسر پرسته کې تر هغه غری پر ځل زیات چې دي مهم پات شوی. تاسو مزه دا وایي چې د نوړار د علاقې نه امنیتي سرچلو وایي په امریکا دی واته ویلو چې دا افسر په افغانستان کې په پیس میشن باندې او نن چې دی د اګور اړې دلاره پاکستان نن کېدو نو خبره علاقې ته وسلوالو ورت کړي، او په هغه کې هغه سره د ډرایور چې دی وچل شوې دي. دغه چې کوم پوزي افسر دی دا چې کله د پاکستان د آی ایس آی په خانه مشر جنرال فیض د آی ایس آی مشر وو، نو هغه وخت د پېښور یا د خیبر پختونخوا چې کوم د آی ایس آی څنګه دا هغه مشر د پغاړه باندې وا، او دغه بغداد هم ویل کېږي چې په تاریخ کې طالبان پاکستان سره مذاکرات کړل، نو دغه تن زیات مهم و چې د خپل د پاکستاني طالبان ورکول چې کوم مشران دي هغه سره خپل د کاته هم کړی دي، او دغه چې بیا چې د دین اولاد دی امریکا کله له افغان طالبان سره مذاکرات کول، نو دا ویل کېږي چې د افغان طالبانو چې کوم امریکا سره مذاکرات راوستل وو، نو په هغه کې هم دغه فوجي افسر چې دی زیات مهم رول لوبولی دی. تاسو په دا وایي چې د وژنې ته اوسه پورې کوم اسلامان طالبانو ذمواري په غاړه نه اخیستې او نه هم د پاکستان پوځ په کارا چا د تور لګولی، خو دا ویلي دي چې د وسلوالو پر ضد عملیات کول او هغه په نتیجه کې ورلې سوې دي.
عدنان بټنی صاحب، د خیبر پختونخوا په ډېر اسمل خان ضلع کې هم په یو وسلوال انخته کې د پاکستان پوځ درې اترخګرو او درې عسکرو د وجل کېدو خبر ورکړي، د دغه څه تفصیل دی دغه پیښه کوم ځای کې شوې؟
بالکل، دغه هم د پاکستان د پوز ویلي چې بیګا شپې ته ډېر اسماعیل خان په کوټۍ پولیسو پوسټ باندې وسله والو برید کړی وو، او د ډېر اسماعیل خان پولیس وایي چې په دغه برید کې د پولیس یو عسکر چې دی هغه جوبل شوی دی. پوسټ بیان کې دغه هم ویلي شوی دی کله چې دغه وسله وال له دې ځای وتښتېدل نو سګو علاقه کې د وسله والو سره مقابله شوي، او د ډزو په تبادله کې د پاکستان د پوز درې عسکر وژل شوي دي، او د ترجمان بیان کې دا هم ویل شوي دي چې د ډزو په تبادله کې د امنیتي عسکرو سره درې وسله وال طالبان هم وژل شوي، او دوی له بلکې څخه درنې وسلې او نور مهمات هم ترلاسه شوي دي. خو د پوز په بیان کې دغه وژل شوي کسانو پیژندلو نه ده څرګنده کړل شوي، او نه د علاقې څخه آزاد سرچینو وایي چې امریکا دی وته چې د یلاسه په خلای کړی دي. او خپل طرف ته ریکه طالبان پاکستان لږه پیش ذمہواری په غاړه اخیستې ده، او په دغه نسخه کې د پاکستان پوسټ د زیاتو مرګو اړول دعوه کړې ده، او د دواړو لخوا چې کوم دعوی شوی د آزاد سرچینو تر دې مهاله نه دي تصدیق شوی.
ډیر مننه عدنان بیټنی صاحب، تاسو
مهرباني کور ودان.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مون نړۍ سره یو ځای کو او رښتیا سره پیوست کو. په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته پوره اکس درخایو.
د متحده مظلوم قبایل فورم د سوری لاندې د پخوانی قبایلی سیمو خلکو د پاکستان د انتخاباتي کمیشن څخه د سرشمیرنې عمل سرته در رسیدونه وړاندې د انتخابونو نه کولو غوښتنه کړې ده، او ویلي دي چې انتخابي کمیشن د هغوی دا غوښتنه ونه مني نو په خیبر پښتونخوا کې بل ټول ټاکنو څخه بایکاټ وکړي. د ډیوا خبريال ارشد حسین په دغه نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد نوړاندې کوي.
د پخوانی قبایلی سیمو څخه راغلي ګنډ شمیر خلکو په دې احتجاجي مظاهره کې ګډون کړي، او ویلي کې یو ځل بیا په دغه سیمو کې د امن او امان په خراب وضعیت کې پولیس انتخابات ورتپل شول، نو د سیمې خلک به په کلکه مزاحمت کوي. د متحده مظلوم قبایل فورم ګډونوالو تور لګولې چې په سیمه کې د سرشمیرنې عمل په شفاف ډول نه دی روان، او غوښتنه تکرار کړي چې د سرشمیرنې د عمل تر بشپړ کېدو پورې د انتخابات وزنډول شي. انتخاباتي کمیشن هم د خپل اندېښنو نه خبر کړي.
چې دنه پر منګراولو منګ الیکشن کمیشن د خپل یاداش پېښ کړو، حالت هم پرسکلو مګه تا خپل مظاهره وکړه، او موږ د پاکستان ټول سټیک هولډر چاغه سپریم کورټ ته سټیپ الیکشن کمیشن دی اسټابلیشمنت ډیویژن دی ټول په دې خبره خبردار کوو چې قبایل د موجوده طریقې کار سره الیکشن ته هیڅ کله تیار نه دي هر قسم مزاحمت پکو.
کارجیوی چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د سپریم کورټ په امر د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی د ټول ټاکنو لپاره د مې 28 منېټه ټاکلې ده. د احتجاج د ګډونوالو وینا وا چې د انتخاباتي کمیشن پر وړاندې د خپل غوښتنو یې خودلو مقصد سیاسي نه بلکې سماجي دی.
دا مطالبه دا 24 کې د یو مردوم سماري پیراشي اې دینه ورسره حلقه بندي جوړ شي دینا ورسل انتخابات ورسی.
دا متحد دا مظلوم قبائل فورم غړی ویل لا هم د پخوانی قبایلی سیمو لرو پرتو علاقو ته د سرشمیرنې ډلې نه دی رسیدلې، او په داسې حال کې د انتخاباتو کولو مانا بداوي چې دغه سیمې د پوره نمائندګۍ د حق څخه محروم وساتل شي.
دا الیکشن نه کېدل نه غواړو مونږ، صرف دا تاخیر غواړو چې انبردم شایماری وشی، هغه په بنیاد باندې نوې حلقہ بندی جوړې شي، او هغه حلقہ بندی باندې مون قبایل ته د آبادی تناسب سره خپل حقوق راشي او زموږ خپل نمائندگان جوړ شي.
د اسلام آباد د مطبوعاتو د کلب مخې ته د احتجاج وروسته د متحد دا مظلوم قبایل فورم ګډونوال د انتخاباتي کمیشن او سپریم کورټ تر ودانو هم لاړل او د خپلو غوښتنو او اندېښنو خبر کړل، خو انتخاباتي کمیشن په دې اړه کوم خبرګون لا نه دی ښودلې. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
پاکستان کې د نړیوال مالیاتی فند آی ایم ایف مشر ویلی دی چې د پاکستانی چارواکو سره یې په خبرو کې مثبت پرمختګ شوه، خو څېړونکو وایي چې پاکستان ته به د جولای پورې د یو بل داسې پور اخستو ضرورت وي. دا وخت ګرانی د هیواد د تاریخ لوړې کچې ته رسیدلې. د په دغه حق لبانې نور تفصیل زموږ همکار ارباب محمود علی تاسو ته وړاندې کړي.
پاکستان کے دنڑیوال مالیاتی فنڈ مشر ایستر پیریز رویز وائی باقی پاتے شایانو باندے دے اتفاق رستو پاکستان قبولی شی ترشپگ اشاریہ پنزہ بلین ڈالر پورے قرض ترلا سکڑی. پاکستان وی دا آئی ایم ایف غختن یہ منلی دی.
ایمه پاکستان ته وچ تاسو د سمره ملکونه چ تاسو یادوي چې هغه سعودي عرب دی، هغه دوبای دی، هغه قطر دی، او هغه چاینا دی. د هغه چې کوم کمټمنټ دی او تاسو په شور یی تاسو ته لایق نهانی دا نو مونږ ته دا غیا کې نانی صرف نه تاسو کوي بلکې هغه ملکونه ته هم ریکوست کړی دی چې تاسو مونږ ته د کنفرمیشن نه کوي.
د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف او نورو مشرانو پر لپسې ویلي دي چې دوی به د آی ایم ایف شرطونه مني، خو څېړونکي وایي پاکستان په وخت باندې د مالیاتي ادارو او مرستندوی ملکونو سره خبرې نه کوي او په دې وجه هر وخت په مجبورۍ کې اضافي شرایط ومنلی شي. ډاکټر غلام سمت د ډیوا هیلو ویو خبرونه کې ویلي دي چې پاکستان کې سبسډي یا رعایتونه یوازې د مالدارو او کارخانه‌دارو لپاره دي، لکه د ټولو زیاته سبسډي د توانایي په برخه کې ورکول کیږي او د پاکستان مشران اصلاحاتو ته سنجیده نه ښکاري. سمت زیاته کړه چې پاکستان به د نوي مالي کال کې د آی ایم ایف یو بل پروګرام ته ورځي او د هغې شرایط په لا نور سخت وي.
آی ایم ایف خو پاکستان ته 35 بلین ډالر پورې یاده چې دا پستاسو هر سال چې کوم تقریبا ریکوایرمنټ شي، نو یو خو چې مولا آی ایم ایف پروګرام ته تلل دي دا غي شرایط دي او غته اوس نه پغې باندې کار پکار دی.
د مطبوعاتو تر مخه آی ایم ایف پاکستان ته د پور ورکولو لپاره ځینې شرطونه کې خودلی بو، لکه د توانایي ترکیلي او د برامداتو غونډې شیانو د لپاره ورکړې شوې رعایتونه بیرته اخستل، د تیل او بجلی نرخونه سیوا کول، په بجلی باندې د مستقل سرچارج کرنسی مارکیټ ته پریښودل او تر د یو سل اویا بلین روپو پورې سیوا ټیکس راټولول شامل وو. د پاکستان د حکومت د خوا د مالی ګامونو په وجه د ډالر په مقابله کې د روپې ارزښت نور هم راټیټ شوی دی او د فروری په میاشت کې د ګرانې کچا 1.5% ته رسیدلې. دا په 1350 کالو کې تر ټولو زیاته د ګرانې کچا ده.
پچھلے سال یہ جو چیزیں بگری تھی جو 200 روپے کلو بگری تھی.
گرانی دومره سیوا شوی د چکومې یو کلو کجوري موږ تیر کال په 200 روپے خرڅولې، اوس یې په 1500 روپو خرڅو. دغه سي د پټرول د بس او کور کرایه او د نورو شیانو به ډیر زیات شوی دي. موږ څه کولی شو؟ چیرته لاړ شو؟ چا ته شکایت وکړو؟ څوک هم نشه چې زموږ فریاد واوري.
ډاکټر غلام سمد وایي د بدمرغه پاکستان کې حکومتونو خپل سیاسي ګټو ته اولیت ورکړی دی. وړاندې به مالیاتي ادارو او اوس ملګري هیوادونه هم د پاکستان نه غوښتنه کوي چې د اصلاحاتو پرته نورې مالی مرستې ورسره نشي کولې. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
قدرمن اردوونکو د ډیوا ټي وی او ساته خبري خبرونه ته غوږی داسې راپورونه دي چې د پاکستان د شمالي سیمو غاړه ته د افغانستان او د ازبکستان په سرحدي پوله باندې د زوروري زلزلې راپورونه دي او دغه تلکه د زوروري زلزلې شدت 1.1 خودل شوی خو لا هم پوره معلومات په دغه کې د کمی بعد پیښه مخې ته نه دی راغلی خو دغه زلزلې د پاکستان په اسلام آباد په خور مردان سوات او په یوش مرنور سیمو کې لکه مروت خو شکی دغه زلزلې محسوس شوې ده دغه د زلزلې په حق لبنې تازه خبر چې موږ ته د وخت راغې وس راځو د نړیوال بانک د هغې راپور په لاته چې وایي د سریلانکا او روسو پاکستان کې ګرانی پر ریکارد کچا سیوا شوې ده چې 15.1% تر رسیدلې په دغه حق لبانې د ډیوه خبريال ریاضو سي نور تفصیل تاسو ته د مردان نوړاندې کوي
دا د خیبر پښتونخوا مرکزی ښار پیښور د خوراکي توکو ترټولو غټه منډه ده جمیل خان منډه تر اغلی خو د ګرانو بایو له وجې تشلاف نه واپس کو تر روان دي
دیو راځو کې دیاړیا نه نی زمونږ مورابه دیو راځو کې خرڅوم خو مات چې کم مخ په 15000 14000 روپے منو نو هغه 33000 او 35000 او 34000 روپے من دي نو هغه موږ وارانه کوي واپس کلی تر روان دي
نړیوال بینک وایي په سویلي ایسیا کې پاکستان دویم هیواد دی چې روان کال د پرورې په میاشت کې پکې د خوراکي توکو د ګرانې شرح 15.1% ده په لومړي نمبر سریلانکا کې د ګرانې شرح 25.4% ریکارډ کړی شوی په ریپورت کې ویلي شوی په جنوري کې په هند کې د ګرانې شرح 6.2% بنگلاديش کې 1.8% او په نیپال کې 5.6% ریکارډ کړی شوی په پاکستان کې د شمیرنې اداره وایي په پرورې کې د ګرانې رفتار 1.5% وو خو په پیښور ښار کې د کاروباریانو د اتحادیې مشر اعجاز حسین وایي د خوراکي توکو بیې نیم په نیمه زیاتې دي
پروس کال چې کوم د غوړو ټیمو په 2200-2300 روپے او سخ کال په 9500 روپے باندې چې غوړو ټیم دي پروس کال چې کوم غوړو موږ ته په 1800-1700 روپے تیل ملاوي د نن په 2800-2900-3000 روپے باندې تیل ملاويږي کم غنم چې پروس کال موږ ته په 4000 یا په 3800 روپے باندې بوره ملاوي هغه 25000 روپے باندې مندا زمونږ دالونه دالونه تاسو ګورئ چونو دال دی که د مونږ دال دی که د مسور دال دی درې ټولو قیمتونه تیر کال په نسبت سخت کال ډبل شوی دی بلکې ومن ډبل دم زیات شوی دی
د نړیوال بانک پر ریپورت کې ویلي شوی په پاکستان کې د غنم وړو په کلیز بنیادونو د شلو نه تر شپږشلی پیسه د پوری ګران شوی د ملګری ملتونو د خوراک اداره اف ای او وایي د کال 2013 راهیسې په زری پیداوار کې کمی راځي او بیا د هغې اثرات په قیمتونو پریوزي سیلانی وایي په کال 2022 کې په پاکستان کې راغلي سیلابونو هم زری پیداوار اغیزمن کړي د پاکستان د خوراک وزارت اټکل کړي روان کال په پاکستان کې به د غنمو پیداوار د هدف نه 1.5 لک ټنه کم وي د خیبر پښتونخوا د زراعت محکمه وایي سوباش په 20% د غنمو کمی د پنجاب صوبې یا بهر هیوادونو څخه پوره کوي
نو سکال غنم چې د پروسکنی په وجه باندې لږونتي زیات کړل شي خو بیا هم زمونږ په صبح کې چې کم کنزمشن دی چې کم غنم دلته استعمالو هغه کم دی تقریبا 75% غنم چې دی هغه زمونږ چې د خپلې صبح ریکوایرمنت دی دا دلته پیدا کیږي نو
په خیبر پښتونخوا کې دا وخت د غنمو د یو منبع 6200 روپے دا او شل کیلوګرام وړو په 2800 روپے ملاويږي اقتصادي پوهان وايي امکان لري پاکستان راتلونکي کال 1.5 میلیونه ټنه غنم درآمد کړي چې له وجې د دې په بیو کې د نوري اضافي امکان دی ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا پیښور
قدرمن اردوونکو د ډیوا خبرونه له هم دوام لري د امریکا صدر جو بایدن مانی په وایټ هاوس کې 13 ورځې د نوروز یعنی د نوي کال چې کومې ورځې د پښتنو په سیمه او بیا په ایران او د غشان یو شمیر نور مرکزی اسیا کې د غورز د نوي کال منځل کیږي دا غي په اړه باندې یو د سوره شی و د امریکا صدر د افغانستان د ایران او د غشندیوش میر نور هیوادونو هغه چې کم دغه د نوروز او رازل منځیږي تبلنه ورکړي و په دغه کې یو افغان شیرجان احمد زیت هم بلنه ورکړي شي و زمونږ همکار نو شروان خلندر د هغه سره خبرې تری کړي
ډیر مناسب پرونه د
د امریکا په تاریخ کې د وایټ هاوس د خوانه د نوروز د منځلو په لړ کې دغه غونډه رابل شي و چې ولسمشر بایدن په ډېر پراخه کچه باندې د امریکا د تمدنونو د امریکا د فرهنګونو چې د نړۍ ټول فرهنګونه پکې موجود دي د غوې د مانځنې په حق له جوړ کړو په خو با نوروز په امریکا کې یا د امریکایي سیاسي حقوقو کې یوازې د ایران نوی کال شمیرل کېدو خو د ټوکل راهسي نوی کال دلته منل شوی دی چې نه یوازې ایران بلکې په سیمه کې منځنۍ آسیا کې په جنوبي آسیا کې په لوی پښتونخوا کې افغانستان کې او په ایران کې دا کال په پراخه توګه مانځل کیږي نو دا د حقیقت منلو چې ولس بایدن په دې غونډه کې وکړه او زه په دې غونډه کې د افغان امریکن فاونډیشن بورډ ممبر په حیث ما ګډون درلود ما سره نور دوستان موږ د بورډ غړي هم ول چې یو لوی لاسرونه از موږ د افغان امریکن خلکو لپاره هغه افغانان چې امریکا کې مشتي دا لوی لپاره لاسرونه دا و چې د امریکا په ولس شری مانای کې افغانستان هم د ځلې اشتراک دولي افغانانو هم د ځلې اشتراک دولو چې نوې کال ول مانځو شو
سمرا دا پر وائٹ ہاؤس کې چې څنګه تاسو وې چې دا په تاریخي توګه باندې پاول دل باندې دا سوشونو د دې به اهمیت څه وی دلته په امریکا کې یا په نړۍ کې د افغان کلچر په حواله سره او د نوروز د رسمي دستور په حواله سره
اول خو باید وایم چې د افغان امریکن فاونډیشن همیشه دا هڅې دي او کوششونه دي چې په افغاني کلتور په امریکا کې د هغه لابي او کې دا سره مرسته وکړي چې د امریکا خلک افغان امریکن زو پیژني افغانان کوم احمد چې د لودو هغه وساتل شي افغانان د امریکا په سیاسي او ټولنیز چارو کې مخکښي وشي او موقع ولري دا یو هدف د ګډون هم دا و چې هلته د افغانانو استازیتوب وکړي شي زمين کې ایرانيان هم هلته ول او احمد ادا دی چې په لوی کچه باندې په ډېر اوستر لیول باندې دغه موضوع مطرح شو او ومنل شو چې نوروز یواز د یو ملک نه بلکې د ډېر لوی سیمې د خلکو د نوې کال مانځل دي البته د فرهنګ او د دود دستورو باره کې کوي دا د پښتنو ډېر پخوانی فرهنګ او دود دستور دی چې د خوشحال خان په شیرونو کې په کرات او ورته ذکر شوی دی په لوی پښتونخوا کې په کرات او ذکر شوی دی مانځل کیږي دا د هغه رسم او ریواج د پښتنو د رسم رواج المانځنه او پیژندنه ده چې په امریکا کې د ولسمشر مانای کیږي
او دا دلته امریکا کې هم افغانان دا دستور یې مانځي
بالکل افغانان په امریکا کې په شمالي امریکا کې چې هرڅه مشتي هر کال دا ورځ د خپل دوه دستور په اساس باندې مانځي چې د مارچ 20 نیټه برابرۍ ورسره
همدې سبب یو اخیرانې پښتنه به کوم چې افغانستان کې خو هر کال دا ورځ باندې مانځل کیده دا دستوري مانځل کیږي خو دا ځل طالبان په رسمي ډول چې کوم دی د چې کوم دستوري دی غین منځلو شیلان هم نه دکړي او هغه ځان ته افغانان هم واینو استاد په فکر باندې ولې به طالبان داسې کوي چې دا ورځ نه دی اعلان کړي
او خو باید وایم چې لبد مرغه ډېر د افغان زید چې د افغانستان یو تاریخي منځوونده ته غیر اسلامي کار وایو دا د افغانستان د خلکو د خوشحالي پیل دی دا د کوم غیر اسلامي کار نه دی بلکې د پسرلی د راتګ المنزل دی د کې ته غیر شریک کار نه کیږي کله شي زین علماء په کې نظر ولري چې دا د غیر اسلامي کار نه کیږي د غیر اسلامي شکل ولري لیکن په اساس کې دا افغانانو د تاریخي پرت منظر لري د خوشحالي پیل دی نو خوشحالي په خلاف چې هر څوک د خوشندنې ښه کار نه دی چې وایو کېدې شي د اوسني طالبان حاکمان په نظر وی لیکن ولس ورسره موافق نه دی ولس تیر ځل هم چې دوی حاکم ول مانځي په کورونه کې مانځه په خپل منځو کې مانځه او دا راځي لا په نور شواهد سره هم خل مانځي نو د ولس سره تقابل کېدل فکر نه کوم چې خو وی او یا سم دلیل ورته ولري د ولس فرهنګ دی دا د اسلام مخکې افغانستان کې او د اسلام د 1400 کالو کې هم افغانستان کې راي جو اوس هم دی د 1400 کالو کې چې افغانستان اسلامي مسلمانان حاکمانو د حرام نه بللو اوس هم هیڅ دلیل نشته چې دا باید حرام یا غیر اسلامي وبلل شي
شرجان احمد صاحب ډېر مننه تاسو
ژوند دی اوسه
لوګدو زمانو را پدی خو نوروز افغانستان کې دیوې دودیز میلې او کلتوري ارزښت په توګه باندې منځل کیږي. د طالبانو تر واکمنۍ مخ کې د مریض کال لومړی ورځ به د نوروز د جشن په نوم عمومي رخصتي و. د طالبانو په واکمنۍ کې دا رخصتي نه دا ورکه شوې. خپله ته په واشنگټن کې یو شمېر افغانانو مېرمنو نوې کال ول منځ. نور تفصيل د افغان سرویس خبريالې نوشابه آشنا پر راپور کې تاسو ته وړاندې کوو.
ساکال د 1402 هجری لمریز کال نوروز په ځحال کې منځل کیږي چې زرګونه افغانان له هیواده وتلي دي. واشنگتن کې د افغان امریکایي ټولنې یا حواله خو د نیوی کال په مناسبت غونډه جوړه شوې و چې ګڼ شمیر افغان مېرمنې په ځانګړې توګه نوې راغلې کورنۍ وربلل شوې و.
دا موږ دا ښایي چې موږ نه امید او نه اوسو کچېرې د وطن نه ډېر لري یو بیا هم زموږ هغه دودیز مراسم دلته منځل کیږي.
جای خوشی است چې باید تجلیل شوه.
دا د خوشحالۍ موقع ده چې په کار دا ومنځل شي. په افغانستان کې موږ همیش دا ورځ مانځله او خوخیږی مو چې هر چرته اوسېګو خپل رواجونه او کلتور ژوندۍ وساتو.
هر کال اوبن سټ نوروز نمازي او ساکال چې سواله سدویم کال په دې ځانګړتیاي دادا چې د نوې افغانان چې راغلي دي نوې کډوال چې دلته راغلي دي هغه د بې وطني احساس مونږ کې
د دې ټولنې مېرمنو د خځې کار او ازادۍ په شعار نوې کال ول مانځل. ملګری ملتونه چې د آریایانو د زرګونو کلونو لارښوونې میله د سلګونو میلیونو خلکو د مختلفو فرهنګونو ارزښتونو او وصل زمينه بولي ساکاله د امن او پیوستون په شعار لمانځي. په واشنگتن کې د اوادې ټولنې د مشرتابه یوې خړې د افغانستان روان وضعیت ته پکاتو د سګنی نوروز د لمانځنې په اړه وویل.
یک سال هم هست که متاسفانه در وطن ما
سخت دست یو کال ده چی ده بدقسمتی سر از امون وطن که خلق دیر زیاد پریشانه او نارامه دی. هم پا دی سبب منگو خطل چی دست یو فرصت جور کرو چی امریکا تا ده نو راغل و گورنوی و دلا ده رزاکارانو و ده اسوسییشن ده غرو سر سو گنته پا خوشحاله دیری کرو.
افغان امریکای طولن غرو پا دست حال که ده جلا وطن و افغانانو لپاره دا غونډه جوړه کړی چې په افغانستان کې د نوروز لمانځل خوڅه چې خزه د کار او نجونی د تعلیم او تحصیل نه منع کړی شوی دی.
یوستما پیړی کې د افغانستان د خوونځي تعالی کې چرته د نوروز له دی انانوی او فرهنګي جشن سره غږ راسي او ټول انجونه خوونځي ته ولاړ سي د موږ د کال د خوشحالۍ به څو چنده سي.
د نوي کال پر راسي دوه باندې مکتبونه خلاص شي، د نجونو په مخ باندې پانتونونه خلاص شي او مېرمنې وکولای شي چې کار تبدیل سلار شي. همدغه مې هیله ده د افغانستان لپاره.
د 1402 لمریز کال د سېشنبې په ورځ چې د مارچ 28مه ده پیلېږي. طالبانو د خپل لمړی واکمنۍ پر مهال د نوروز پر لمانځل بندیز لګولې وو. ساکال هم په غیر رسمي توګه په ځینو سیمو کې خلک له هغه جشن نه منع کړي چې د افغانستان ټول قومونه به د یووالي او راتلونکي ته د هیلو په دعا لمانځه. په تیرو کلونو کې به د نوروز د جشن پر مهال په مزار شریف، کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د وزلوبې سیالۍ هم ترسره کېدې چې ګڼ شمېر خلک به نندارې ته ورتولېدل. نو شاباشنا امریکا غات واشنگتن.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پورا اکثر خایو.
په عرب اماراتو کې په افغانستان باندې لګیدلی اقتصادي بندیزونو افغان سوداګر اندېښمن کړي دي. دی وای چې طالبانو لا د نړیوالو هیوادونو سره اړیکو جوړولو ته پاملرنه پکار ده. د عرب اماراتو حکومت طالبانو ته په دوبی کنسولګری کې د کنسولر جنرال ټاکلو اجازه ورکړي ده او افغان سوداګر ورسره ناس شوې دي. بلخوا د افغانستان عرب اماراتو ته راوستل شوی افغان او هغه افغانان چې د طالبانو په واکمنۍ کې یا د طالبانو وخت حضرتلو ورستو د هواده کړي کړي د ابو زیبی په کیم کې امید لري چې بهر هوادونو ته بوتل شي. خو لا تر اوسه د هغوی په حق لا کوم رسمي پریکړه نه ده شوې. د ډیو خبريال عرفان بهادر دغه نور تفصیل تاسو ته د عرب اماراتو نه وړاندې کړي.
په متحده عرب اماراتو کې افغان تاجران هڅه کوي چې په افغانستان لګیدلې اقتصادي بندیزونو کې نرمي راوستل شي، ځکه چې دوی تستونزه رامخته کیږي. خو تر اوسه د افغانستان نه د بانکونو په لار بهر هیوادونو ته د پیسو په انتقال بندیز دی. وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې یو افغان سوداګر وایي چې طالبانو له پکار دي چې د نړیوالو هیوادونو سره اړیکو جوړولو ته پاملرنه وکړي.
څه دلته مسافر ډېر په تشويش کې دي. د مطلب اسلامي امارات نه موږ دا غوښتنه د سدید مطلب نور ملکو ته لاړ شي، رسمي سفر دی وکړي، سدید مطلب سفارتونه سره خلاص کی او د دې مطلب دا کار په مخ ولاړ شي. کنه د افغانستان خلک دلته مسافر ډېر په تشويش کې دي، ډېر پریشان دي، د چا د پاسپورتو مشکل دي، د چا د ویزاو مشکل دي، د چا د دسکرو مشکل دي.
په عربي امارات کې د افغان سوداګرو شورا مشران هم د نړیوالو هیوادونو لخوا د افغانستان لپاره ټاکلې شوې ځانګړې استاد سره ناستې کوي، خو دې سوداګرو ته راپی اقتصادي خنډونه لاله لري شوې نه دي. د افغان سوداګرو شورا مشر وی او ویډیو ته وویل چې عربي امارات کې میش درې لکه افغانان خپل راتلونکي ته اندېښمن دي. یاده دی چې عربي امارات کې شتمن افغان سوداګر جون کوي او افغانستان کې روانو حالات له وجې نشي کوي چې افغانستان کې خپل کاروبارونه لا دوام ورکړي.
چې په دې کې د پاسپورت مسله ده، د ویزې مسله ده، د بانک ترانسفر مسله ده، چې هغه تاجران چې اوس هم په افغانستان کې فعال دي او کار کوي او د خوراکي توکي او ایدویا هغه مواد اولیه لیږي، هغه چې کله افغانستان ته مالونه ولیږي په خرڅ کې بیرته د پیسو ترانسفر د ورته مشکل چې راځي دلته او پیسې را لیږي نو بانک دلار نن را لیږل کیږي.
د عرب اماراتو حکومت تیرونه په دوبه کې افغان کونسلګری کې د طالبانو لخوا نوی کونسل جنرال ټاکلو اجازه ورکړي. افغان سوداګر نوی ټاکل شوی کونسل جنرال لورغلی او افغان تاجرانو او مسافرو ته راپی حسند پاکلې ورته ویلي. بلخوا د افغانستان په ګډوډۍ کې د بيدوبې کیم تر اوستل شوی افغانان هم دستون دخکار دي او د یو تازه رپورت تر مها 2000 نه سیوا افغانان اوس هم په دې کیم کې په دې امید مشته دي چې د نړیوالو هیوادونو په مرسته به امریکا او یورپي هیوادونو ته بوتل شي، خو لا د دوی په حق لا رسمي فیصله نه دا غستل شوی. عرفان بهادر، پی او ویډیو، یو ای.
دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته پر ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ پر ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی او یا بی چینل یو سندري
هر ورځ سلیریش ساته
د چین صدر شی جی پینګ دا وخت د ماسکو په درې ورځنی سفر دی او 13 ورځې د څلورو ساعتو د ناستې وروسته نن یو واری بیا د روس د صدر سره په داسې حال کې کینی چې څو ورځې وړاندې د چین صدر شی جی پینګ د روس په یو مجله کې د اوکراین د جګړې ختمون لپاره د لس نکاتی پلان وړاندې کړی وو چې د هغې هرکلی د روس صدر ولادرمی پوتین کړی وو. په دغه حق لبانی نور تفصیل زموږ همکار محمد علمگیر د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کړي.
د تیر ګل پروس صدر پوتین ویلی د بیجینګ امن منسوبې ته په درنه سترګه ګوري، خو د دې امن منسوبې نه د کامیابۍ دوه تمې ډېرې کمې دي، ځکه چې دې کې د یوکرین د صدر ولادمیر زیلینسکی مهم غوښتنو ته پام نه دی کړی شوی، کوم کې چې اصل غوښتنه د روس د یوکرین د خاورې نه وتل دي، په شمول د یوکرین ختیځ برخه کې د کرایمیا کم باندې چې روس کال 2014 کې قبضه کړی و. چینی صدر ژی جنګ پینګ ماسکو ته په درې ورځنۍ دوره تللی و او دواړه مشرانو په داسې وختونو کې یو بل ته ملګرتیا ښودلې چې دواړه ملګري ګڼي امریکا په نړیوالو چارو کې خپل خوښه چلوي.
چې د چین او روس ترمن ستراتیژیک همکاري به په یو اړخ په نړیواله کچه انصاف خیر سګالی ولري، نو بل لاس ته به د دواړو ملکونو ګډې سوکاله او پرمختګ ته وده ورکړي.
د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن په واشنگتن کې خبریالانو ته ویلي چې د یوکرین د جنگ په اړه هر هغه وړاندیز کوم چې یوکرین کې د روسي عسکرو د پاتې کېدو خبره کوي، دا به ماسکو له دا توان سیوا کوي د کم سره چې دوی یوکرین کې جنگ ته دوام ورکول شي. امریکا د بیجینګ په یوکرین کې د ډزبندې غوښتنه رد کړې ده او ویلي دي د ډزبندې خبره په ختیځ یوکرین باندې د روس قبضه منل دي. یوکرین او امریکا وای امن حل راتلی شي کله چې روس خپل قبضه کې د یوکرین ټولي برخې پریک دي او یوکرین نه خپل اسکر وباسي. چینی صدر شی جنګ پینګ ماسکو ته خپل دروازنه دوره د تیر ګل دروازنه شروع کړي و چې مقصد یې د چین او روس دوستی په ګوته کول دي. چین او روس دواړه د غربي ملکونو لخوا د یوکرین د جنگ پر سر فشار سره مخ دي. سیډونکو وایي د چین لپاره د یوکرین جنگ او درول وړاندیز ډېر اهمیت لري، ځکه چې د دې جنگ د لاسه د چین اقتصادي اړیکی رسد بنیادی ډانچا او نړیوال تجارت ټول د سخت فشار د لاندې دي. محمد عالمگیر، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
په برکینا فاسو کې د اسلامي وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو سره په ګاونډي هیواد غانا کې امنیت تستونزې پیدا شوې. په دغه اړه باندې د وایس اف امریکا د خبريال سینانو ټوډ راپور درته وړاندې کوو.
غانا کې د پاګا ټولنه د برکینا فاسو سرحدي پولې ته سیل مبرته ده. د دوی زیاتره کاروبار د غربي افریقا ایکواس په نوم د تجارتي لوزنامې لاندې د برکینا فاسو ډاکولا سیمه سره کیږي. خو د غانا خلک اندېښمن دي چې برکینا فاسو کې د وسلوالو پر ضد د جګړې لقبل او وسله غانا توړلو یې امنیت ته خطر پیدا کړی. اول احمد کرایا ما په سرحدي پوله د یو غیر دولتي تنظیم استر مشر دی. سوچ د بیروزګاری ختمون لپاره د خپل روزګار پروګرام لاندې بشری مرستې کوي.
دلته یو مرکزی لوی لاره ده چې موږ پر خبر یو چې د چرتنه خلق تیریږي، خو د دغه علاوه نور لاره هم شته چې تګ را تک پر غیر قانوني دي. او تاسو ته معلومه ده دغه روایتي خارګوټو کې په زیاترو کې کاچاګ ډیر تنګون کې دي.
څلنکار وايي د غانا امنیت د خطر سره مخ دي. موتارو مومون مختار د غربي افریقا د ترخګري ضد مرکز استر مشر دي.
د غانا شمالي برخه زیاتې د دغه خطر سره مخ دي. د خطر سره مخ کېدو په شا ډېر علتونو کې یو د مشرانو ټاکلو په سر شخړې، نسلی شخړې او په نسلی شخړو کې ځنې خلک لپاما غورځول ستونزې شامل دي. د هغه سيزونه دي چې د غانا شمالي برخه د تندرو او ترهاګرو لخوا خطر سره مخ کړي دي.
د غانا پوز خپل خلکو ته باور ورکړي چې ورسره دومره وسایل شته چې پر د هر ممکنه بغاوت مخه نیولې شي. پوزي چارواکي وایي د هر ممکنه خطر په سر د برکینا فاسو سره استخباراتي معلوماتو د شریکولو لپاره د اکرا په نوم د همکارۍ یو پروژه لري.
منګ د یو بل سره ډیره همکاري کوو، همیش لپاره استخباراتي معلومات منګه شریکو. داو کې استخباراتي او په سرحدي پوله هر ډول معلومات دي. داو کې صرف پوزینو بلکې د کاستم، د کډوالۍ او د پولیسو په کچ معلومات هم شامل دي.
غانا، برکینا فاسو او نور دو درزن هیوادونه د امریکا خصوصي اپریشن کمانډ افریقا پروګرام لاندې د ترخګریزه د جګړې دوه هفتنۍ تربیتی مشقونو کې برخه اخستي. دیتا د فلینټ لاک 2000 درويشتم نوم ورکړ شوی وو. د خپل گاونډیانو په نسبت غانا کې یو څه آرامي ده او تمه ده چې دا پروګرام به نور هم د ترخګریزه توان قوی کړي.
د کومي منظرنامې انتخاب چې د فلینټ لاک د نقل لپاره شوی وو، دغه په اصل کې اکیرا هیوادونو کې دلته کیږي، په خاصه توګه د ترهګرو فعالیتونه. نو دا هغه منظرنامې دي چې په زمنګ فوز تربیه کول کیږي.
د غانا چارواکي وایي دوی د ترهګرۍ پر ضد استخباراتي معلوماتو په شریکولو د ځای خلکو کارولو کار ته دوام ورکړی دی.
دا وایس اف امریکا ڈی وی ٹی وی دی. د امریکا په خوانی صدر ډونلډ ترامپ د خالی په ورځ باندې ویلی دی ممکن د هغه د نه هی په ورځ د منهټن ډیسټریکټ د سارنوال لخوا په 2014 کال کې د فحش فلمونو هنرمند سټارمی ډینیلز ته د 1,50,000 ډالر ورکولو په اړه باندې د تحقیقاتو په تور ونیول شي. د وایس اف امریکا لورل بومن په دې اړه باندې سیاسي غبرګون راټول کړی دی. تفصیل تاسو ته زموږ همکار نصر الله خان وړاندې کوي.
د کلونو راهیسې د منهټن سارنوال د پخوانی صدر ډونلډ ترامپ لخوا د لوسو فلمونو ستوري ته د پیسو په اړه تحقیقات کول. نو د خالی شنبې په ورځ ترامپ په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي چې هغه توقع لري چې د نهه یا سه شنبې په ورځ به ونیول شي. هغه په خپل پلویانو غږ وکړ چې مظاهرې وکړي. د منهټن ډیسټریکټ د سارنوالۍ د دفتر په وینا ترامپ د 2018 کال تر ټاکنو د مخه د بالغ فلمونو ستوري سټارمی ډینیلز ته 1,50,000 ډالر ورکړی وي چې د یوې معاملې په اړه چوپ پاتې شي. دا ادایګي کولی شي چې د کمپاین مالی قوانینو څخه سرغړونه وي. د هغه یو وکیل وویل چې ترامپ د خپلې کورنۍ د ساتنې لپاره 1,50,000 ډالر چک لیکلی وو.
هغه دا د شخصي فنډز په مرسته کول چې دا هغه څه مخه ونیسي چې د روغو مګر د هغه د شخصیت لپاره، د هغه د کورنۍ او د ځوان زوی لپاره شرم نه کوو.
ترامپ اعلان وکړ چې هغه د 2024 په ټاکنو کې د صدارت لپاره ځان امیدوار اعلانوي. که څه هم هغه تورن شوی وي او د هغه د نیولو ممکن ده چې پراخ برګون راپارول وي.
هیڅوک د قانون پورته نه دی، تر دې چې د امریکې پخوانی صدر هم نه دی. او که چېرې تحقیقات شوي وي نو پکار ده چې تحقیقات په مناسبه طریقه پر مخ لاړ شي. که د فردي جرم لګولو وخت وي نو بیا به فردي جرم لګي. زموږ قانوني نظام هم داسې کار کوي.
د ترامپ په خوانی مرستیال صدر مایک پنس د هغه دفاع وکړه.
یو بل سیاسي مقدمه د امریکا په پخوانی صدر باندې جوړه شوې ده.
په ورته وخت کې د ریپبلیکن ګوند هاوس سپیکر کیوین مکارتی په آرام د پاتې کېدو غوښتنه وکړه. وی ویل چې که ترامپ تورن شي نو خلک باید احتجاج ونکړي.
نه، زه فکر کوم خلک باید احتجاج ونکړي.
تر دې حدا چې د ترامپ خپل پلویانو هم خبريالانو ته ویلي چې دوی فکر نه کوي چې خلک باید احتجاج وکړي.
هغه باید محتاط پاتې شي کله چې هغه د احتجاج ټکي کاروي. موږ د کیپیټل حمله په سر بلتات اړتیا نه لرو. که څه هم زه دا غم لاتړې يم، زه فکر کوم چې دا اصلاح باید په سمجھداري سره وکړول شي، ځکه چې دا د ګډوډۍ سبب جوړېدلی شي.
د منهټن ډیسټریکټ سارنوال ندی ویلی چې آیا د هغه دفتر د پخوانی صدر د نیولو پلان لري، خو د ګول یا دوشنبه په ماسپخین په نیویارک کې پولیسو د امنیتی خندونو جوړول پیل کړل. د سرلا خان، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د انګریز دور یا د وکټوریا راج د وخت جوړ تاریخي ادیره په پیښور کې ګوره قبرستان نور دومره ځای نه لري چې د عیسائی مذهب منونکو مړی په کې په ځان له قبرونو کې خخ کړی شي. د نوي قبر په کنستلو اکثره د زوړ قبر د مړی هډوکي راوزي. د دې ګوره قبرستان نه چار چاپیره د پیښور خار آبادی پرته ده. په دغه اړه باندې نور تفصیل د ډیوه خبریال احسان محمد خان تاسو ته د پیښور نه وړاندې کوي.
دا د پیښور په چاونای کې د انګریز دور کې جوړه هغه تاریخي هدیره ده چې د ګوره قبرستان په نوم پیژندل کیږي، خو د پیښور مسیحي ټولنې غړي وای دغه په نه کانالونو خورا وره هدیره کې د نوي قبرونو د پاره ځای نموندل کیږي، او چې چرته قبر کني نو هلته په قبر کې هډوکي او کنکالونه لیدل کیږي.
چکم قبر بالکل ناستی کنا زمکه سر زمکه شی بالکل نو آغا مونگ بیا او کنو جنازه دا بارا مونگ آغا او کنو او آغے باقیات کفن روزی یا ہڈو کے روزی پکے یا دا سے سب باقیات چکم وی کنا دا ڈیڈ باڈی.
په پیښور خار کې د آزادو سرچینو ترمخه چې نزدې 50,000 عیسائی ټولنې وګړي وسیږي، خو زیاتره هغه دي چې په کم اجرت دولتي او یا غیر دولتي ادارو کې کار روزګار ترسره کوي. د عیسائی ټولنې یو غړي وویل دا توان نه لري چې ځان ته د هدیرې ځمکه واخلي، نو ځکه په دې فکر دی چې کله مړ شم نو زه به هم د نورو په کنکالونو کې خښ کړی شم.
دا سه مسلې و راځي کې دا مونږ ګورو کې دي کې پهل نه دفن شوی دي ودلتا یو خبر کو نو خامخا لاندې بل خبر خامخا ته روزي ودا دې ډیره غټه مسله دي.
د پیښور مسیحي ټولنه غواړي حکومت ورته د هدیرې د پاره خواوشا ځای وسپاري، خو د ګوره قبرستان د پاره د چاونای د انتظامیه له لوري ټاکل شوی ساتونکي وای د دې د پاره حکومت د فند او انتظام غور روان کړي دي.
مونگ حکومت ڈیر زل ڈیر پلیٹ فارم کے دا خبر اکڑی دی چی دا کرسچن آبادی ڈیر زیاد دا او مونگ سرا بل قبرستان پشاور خار کے نشتا اور حکومت ہم ٹینڈر ہم راغلی دی پی سی ون ہم جوڑی گی بیا پتہ نہ لگی چی دا زمونگا فنڈ چرتا لاڑشی.
د پیښور عیسائی ټولنې غړي وای مونږ هم لکه د هر انسان په شان د حق لرو چې اخري مراسم مو په درناوي سرته شي، خو بیا په دې مجبور یو چې خپل مړی په زوړ او پخوانی قبر کې خښ کړو. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
د پښتونخوا سیمې د بونیر سره تعلق لرونکو محمد عاقل چې د پیښور انجینرینګ پوهنتون څخه یې په نږدې کې انډستریل انجینرینګ کې سند واخیست، د سبق د هرڅ پوره کولو لپاره به یې د پیښور خار په لارو کوڅو کې منجلې خرڅولې، خو غریبه یې کله هم حوصله ماته کړې نه ده. د هغه کیسه د ارشد مومن په غږ باندې تاسو ته وړاندې کوو.
محمد عقیل د دولسم جمعات پورې د خپل تعلیم خرچ په منجلو خرڅولو پوره کاوه. د ورځې به کالج کې زده کړې کولې او مازیګر به د تعلیم او د استوګنې خرچ پوره کولو لپاره د پیښور په لارو کوڅو کې منجلې خرڅولې. په سکول او کالج کې په اعلی نمبرو پاس شوی و. د پیښور انجینرینګ پوهنتون کې داخله واخیسته او اوس یې انډستریل انجینرینګ کې ډیګري ترلاسه کړه. محمد عقیل وایي دې ډیګري ترلاسه کولو پورې ډېر خواري مزدوري کړې دي.
کوم چې زما د خاصې د هاستل دی لپاره چې کوم دغه به نو زه په هاستل کې دا کوم نو ما ما منځ ته څه بل پاکټ نه نیم سره لګي او د خاصې د لپاره دی د پر ما منځ له خاصلي او ما ستن ټیم یا سهار ټیم بدر ټیم کوم چې کله زه دغه نه نه غالي نو ما بل تکي کینټین کې کاروم کو.
په انجینرینګ په هنتون کې د داخلي روستوي غیر دولتي ادارو او ملګرو مالی مرسته کوله او په خپل به هم نوروز د کوونکو ته ټیوشن کو. محمد عقیل وای سخت مزدوري کړي خو غربت یو سلا نه د ماته کړي.
انجینر کو هندون ته درالم چې څنګه رڼا چال ویل فیر فاونډیشن او وی زموږ سره زموږ سره مرسته وکړه په دې تعلیمي دا کې او حالې زله وکړي نو زموږ چې کوم زموږ ذاتی حالې زله وغړې کم وکړي او دا غین مخ کې چې کوم دا سفر وغړې سخت مشکل وو زما چې کوم خپل ورور او نو کوم دا حالات سره مخ هم خو تر مخ هم کوم ډېر مشکلات زموږ ته پاره.
د انجینرینګ په هنتون استادان او د کلاس ملګری د عقل د غربت او مزدوري باوجود تعلیم جاری ساتل د نورو به وسس د کوونکو د لپاره لارښوونه غنی.
په کلاس کې ما خپل هم د ټیچینګ کړی دی، ما دوه درې سبجیکټس دې پڑھو کړی دي او په هر یو سبجیکټ کې به هغه ما ته یقینو کوي چې هغه ما ته یوز لو کاری دي، ځکه چې با هغه هر یو شی چې کوم باندې هغه نه رسیدو یا هغه به فردر د ایکسپلینیشن غوښتل هغه به کوېسچن کولو. نو هغه کوېسچن سره ظاهر خبره چې د ټیچر ا لیکچر نور هم خوشي
د محمد عقل دو نورونه هم مزدوري کوي او د خپل تعلیم لړۍ جاری ساتلې ده. پلار یې د غربت د وجې نشي کولی چې د بچو د تعلیم خرج پوره کړي، خو محمد عقل او نور ورونو یې غربت د علم د مینې په لار کې خند نه دی جوړ کړی.
خو زه اوس په دې باندې پهار کوم که ماته څوک وي چې کاش چې اوس هم خیر دی که ماته څوک منجلو والا وي، زه په دې باندې دغه نه کوم، ځکه چې زه د هغې نه دلته کې رالم. دا زما لپاره د فخر خبره ده چې هغه زما یو بنیاد جوړ شو او زه دلته کې رالم.
د ایشین ډیولپمنټ بینک کال 2013 رپورټ تر مخه په پاکستان کې نږدې 20% آبادی د غربت د کرښې لاندې ژوند تیروي، او سیړونکو وایي غربت د تعلیم نه ترلاسه کولو په لار کې لوی خنډ دی. خو د محمد عقل په شان ځوانان د سختو غربت باوجود هم په مهنت مزدوري د تعلیم ترلاسه کولو خوب سرته رسي. ارشد مومن، وایس اوف امریکا، دیوا، پېښور.
قدر من اردن کو د دیوا ټي وي دا یو ستا خبري خبرونه هم په دې ځای کې پاتې رسیږي. تاسو ته ښه پوهولو خاډه او بادوسي د لا فمانه.